द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سړی مشي خضر منو اوریدونکو او خراغلاس دای وساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نوم ری نن د سه شنبه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د مخامت افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن کې د ورځې 18 بجې دي. ستاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد.
دا خبری خپرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی وایي حکومت کې د وسلوالو پر خلاف عملیات یوازې د خپلو ترجیحاتو پر بنسټ ترسره کیږي. نوموړی وایي د ټول وسلوالو پر خلاف عملیات کیږي.
امریکن سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرائیورٹی کے بیسس پر ملیٹنٹس کے خلاف ایکشن لیں، یہ ممکن نہیں ہے.
د افغانستان هلمند ولایت په مرکز لخکرګه کې د افغان ځواکونو لخوا ترسره شوی عملیاتو کې د طالب وسلوالو ډلې شاوخوا څلوي ختنه وجل شوې دي.
د لخکرګه ښار دویمې امنیتي حوزې سیمې ته ځانګړي افغان ځواکونه رسېدلې او سیمه یې تر خپلواکۍ لاندې راوستلې ده.
دلته په امریکا کې د ولسمشرۍ یا د صدارتي انتخاباتو کومه مباحثه چې روانه ده، له هغې وروسته د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکي انتخابات د هېواد د ژغورنې لپاره آخري موقع ده.
This is like Brexit, folks. You watch. We want our independence back. We want our borders strong.
هیلری کلینټن وایي په سیال ګوند ښاغلي ټرمپ د ښځو په وړاندې وینا ناسمه ده.
He just doubled down on his excuse that it's just locker room banter.
سرټی کی تاسو ورېدل وو څوک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی وایي د ټول وسلوالو ډلو پر خلاف په یو وخت عملیات امکان نه لري. هغه ویلي په عملیاتو کې به د امریکا پر ځای خپل ترجیحات یا لومړیتوبونه غوره کړي. د زیاته کړه چې یوه وسلواله ډله به هم پرې نه دي. د پاکستان څېړونکي وایي اوس پاکستان ښه او بدو وسلوالو پر ضد یو خیل تګلاره لري.
اخوا د پاکستان د انګلیسي ژبې تر ټولو لوی ورځپاڼې ډان یو خبریال سیریل المیدا وایي چې د دغه هېواد واکمنو د ده بهر ته پر تللو بندیز لګولی دی او د هغه نوم یې د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی دی چې له هېواد څخه بهر تګ نشي کولی. د خبریال نوم په دغه لیست کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هېواد استخباراتي ادارې د مشر د یوې پټې لیدنې د خبر خپرولو وروسته شامل شوی دی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو وړاندې کوي رابعه پیر په دغه راپور کې.
د روانې میاشتې په شپږمه نیټه سیرل المانډا خپل یو خبر کې ویلي وو چې په تیرو ورځو کې کیدونکې د فوجي او حکومتي چارواکو ترمنځ غونډه کې سیول مشرانو فوجي مشرانو ته ویلي چې د قلادم تنظیمانو په ضد عملیات نه کولو څخه پاکستان یوازې پاتې کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت او د وزیر اعظم د ماڼۍ له اړخه دا خبره بې بنیاده او غیر ذمواره ګرځول شوې وه او څو ځله تردید هم شوی وو. ودان ورځپاڼې خپل په عکس العمل کې ویلي دي چې خبر څو ځایه څخه د پخلی او د حقیقت معلومولو وروسته خبره کړې سوې ده. حکومت وایي چې دغه شان خبرې د قومي سلامتی په ضد دي، خو مشر جنرال سیاودین وایي
میرے لحاظ سے قومی سلامتی کے عین مطابق ہے، انہیں جو کچھ بھی اس سٹوری میں ڈسکلوز کیا گیا ہے وہ میں تو پچھلے 50 سال سے جو
زما فکر دادی چې د قومی سلامتی عین مطابق ده، ولی چې هر څه چې په دا خبره کې ویل سوي دي د تیرو 500 کلو راهیسې د جنرالیزم په محل دا ویني چې دا چکیشم. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈی و ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈی و ریڈیو دا.
د خیبر پختونخوا پیښور ښار کې د محرم نهمې ورځې په مناسبت نن د صدر لوی امام بارګاه څخه جلوسونه وتلي دي او د ښار په بېلابېلو سړکونو له تېرېدو وروسته په سوله ییزه توګه پای ته رسېدلي دي. حکومت د شیعه مسلمانانو د ژغورنې او ساتنې لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه هم اخیستي وو.
افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په مرکز لخکرګه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو په غبرګون کې ناټو ځواکونه هوایي عملیات ترسره کړل چې له امله یې له دیرشو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. همدارنګه چارواکو تیره ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا خار اړوند په دویم امنیتي حوزه کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون څوارلس تنو ته چې اکثره یې ملکي وګړي دي مرګ ژوبله وختې ده. بشپړ حال د ډیبي خبریال حقمل روان پر راپور کې اوري.
د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوی سره په خبرو کې وویل تیر ورځ د ناټو ځواکونو په هوایي بریدونو کې چې د لښکرګاه ښار دویمې امنیتي حوزې اړوندو سیمو کې ترسره شول له دیر شو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. ځواک زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونو ځمکني او بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات هغه مهال د هلمند ولایت مرکز دویمې امنیتي حوزې په اړوند سیمو کې ترسره شول چې وسلوالو طالبانو ښار ته نږدې په دویمه امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. هلمند ولی ویان دا هم ویل تیره ورځ د لښکرګاه ښار دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د ځای پر ځای شوي مین په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان په ګډون څوارلس تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د ځواک په وینا د لښکرګاه ښار دویمې امنیتي حوزې سیمې ته ځانګړي افغان ځواکونه رسېدلې او سیمه یې تر خپلواکۍ لاندې راوستلې ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د کولمبیا حکومت او د هیواد دویمې لوی یاغي ډلې ترمنځ به د سولې خبرې اترې د اکتوبر میاشتې په ویشتمې نیټې اکوادور په سرخار کې پیلېږي. د دوشنبې د ورځې دغه اعلان پر مهال د کولمبیا ولسمشر وان مانیول سانتوس ویلي دي چې دا ځل به خامخا سوله راځي او دا سوله به تر ټولو غوره وي ځکه چې د تیر نیمه پیړۍ جنګ به پای ته رسوي. د نړیوالې ټولنې لخوا د ښاغلي سانتوس د فارک ډلې سره د سولې تړون ډېره ستاینه شوې ده او د فارک یاغي ډله کولمبیا کې کال 1940 په جګړه بوخت و. د سولې راوستلو په دغې هڅې ولسمشر سانتوس سخت کال د نوبل جایزه هم وګټله.
د متحده ایالاتو چارواکو د ټاکنو له سیمه ییزو ادارو څخه غوښتي دي چې د نومبر انتخاباتو څخه د مخه د امنیتي مرستو په برخه کې له کورنیو چارو وزارت سره اړیکه ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت چارواکو ویل دي چې تر دې مهاله ورسره له 33 ایالتونو او 11 حوزو څخه په ټاکنو کې د امنیت د ښه کېدو په برخه کې د مرستې غوښتنه شوې. په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 9 ورځې پاتې دي او د کورنیو چارو د وزارت په وینا د انټرنیټي خوندیتوب یا سایبر سیکیورټي د سیستم فعالېدل 3 وخت نیسي.
بلې لورې ته د امریکې راتلونکي ولسمشر جوړېدو لپاره د سیالو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د دویمې مباحثې یا مناظرې وروسته یو عام امریکایي کین بون په نوم تن ډېر مشهور شوی دی. نوموړی د مباحثې پر ماښام د دواړو کاندیدانو نه مخامخ پوښتلی وو چې دوی به د انرژۍ اړتیاوو پوره کولو لپاره څه شان تګلاره جوړوي چې د چاپیریال لپاره هم ښه وي او د خلکو روزګار ته هم لږ تر لږه زیان ورسوي. کین بون یو سور جاکټ اغوستی وو او د نظر عینکې هم په سترګو وې. دا پوښتنه دلته د امریکا په سیاست کې ډیره مشهوره شوې ده او د پوښتنې سره کین بون هم په امریکایي ورځپاڼو او رسنیو ځلیږي.
او منازه شهید له جګړو او سیاست نه چې راتیر شو یو پر ډپورې خبر دا چې د امریکا په متحده ایالاتو کې یو بزګر داسې کدو چې په وطن کې ورته پیټه کدو یا غټ کدو وایي نندارې ته وړاندې کړ چې وزن یې 1026 کیلوګرامه یا 2216 پاونډ دی. تر دې مخکې د تر ټولو غټ کدو ریکارډ لدی 1016 کیلوګرامه وزن کم و. د کرنې پوهان وایي چې دا ستر کدو د اصلاح شوي تخم نه رامنځته شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اردوونکو او دا اوس وخت سوی د خبرونی لمړی بشپړ راپور ته د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر خلاف په یو وخت عملیات ناممکن دي، خو دوی ته خپل ترجیحات په دې برخه کې غوره دي. د زیاته کړه چې یو وسلواله ډله به هم نه پاتې کیږي. د پاکستان څېړونکي وایي اوس پاکستان د خو او بدو وسلوالو پر ضد یو خیل تګلار لري. په سیمه کې د ډیوی خبریال اورنګزیب خان پرې دا راپور چمتو کړی.
د خارجه امورو دپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلي دي د پاکستان دومره صلاحیت او وسایل نشته چې د امریکې په خوخه د ټولو وسلوال ډلو پر ضد کاروي وکړي، او پاکستان به دا کار د چا په خوخه نه بلکې خپل اسانتیا تر مخه به کوي.
هم امریکن سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرائیورٹی کے بیسس پر ملیٹنٹس کے خلاف ایکشن لیں، یہ ممکن نہیں ہے.
دوی وی امریکہ غواړي د دوی ترجیحاتو تر مخه دلته موجود وسلوال ډلو پر ضد کاروي وشي، خو پاکستان د پردا آسان نه ده. البته دا باور ورکو چې یو داسې وسلوال ډله به هم دلته پاتې نشي. وړاندې هم امریکا سواری پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده چې دلته موجود حقانی شبکې پر ضد پاکستان کاروي وکړي، ځکه چې دا حقانی شبکې افغانستان کې موجود امریکایي ځواکونو پر ضد بریدونه د پاره د پاکستان ځمکې استعمالوي. طارق فاطمی وایي تیر دو کالو رہا سے روان ضرب عزب نومی عملیات دا ٹولو دا سی ڈلو خلاف دی.
جو ضرب عزب ہے یہ تو آرمی کر رہی ہے، اس میں آل ٹیررسٹ اینڈ آل ملیٹنٹ اور آل شیٹس، چاہے وہ افغان ہو، پاکستان ہو، ازبیک ہو، چیچن ہو، نارتھ افریقہ، سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حقانیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے.
دوی وی ضرب عزب نومی عملیات دا ہر یو ڈلے پر ضد دی، کچرے آہد پاکستان دا او کدا افغانستان او یا بیا ازبک، او حتی چې حقانی شبکې پر ضد هم دا عملیات روان دي. پاکستان دا خبره بیا بیا کوي چې دا پوځي عملیات بغیر څه تفریق روان دي، خو د نړۍ اکثر هیوادونه دا خبره هم کوي چې پاکستان خو او بد طالبانو ترمنځ تفریق ساتلی دي، او یوازې هغه ډلو پر ضد کاروای کوي چې پاکستان په پوځ بریدونو کې ککړ دي. یو صحافي ضیاءالدین وایي پاکستان په نیز هغه طالبان ښه دي چې هند او افغانستان ځمکې باندې ترهګر کاروای کوي.
بیک طالبان وو هي جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں، ہماری فوج اور گروپ طالبان وہ ہیں جو ہندوستان پہ اور افغانستان پہ کرتے ہیں.
ضیاء الدین وائی دا پاکستان پنیز بد طالبان آغا دی چھے پاکستان پوز باندے بریدونہ کوی، او خط طالبان آغا دی چھے افغانستان او ہند کے کاروائی کوی. پاکستان بند اکثر لدہ تورونہ لگی چھے دا خط تنظیمون و مرستے کوی کم ہند واکلان دے کشمیر او ہند کے کاروائی کوی، لکا جیش محمد او لشکری طیبہ او داسی تنظیمونو چې امریکه په شمول یو شمیر هوادونو پرې بندیزونه لګولې دي، هغه په پاکستان کې احکارا دفتر لري او مشران یې په آزاد توګه پاکستان کې ژوند کوي، لکه هند ته مطلوب حافظ سعید او مولانا مسعود اظهر. پاکستان دغه تورونه ردوي، خو دغه تنظیمونه چې زیاتره پنجاب صوبه کې دي د دوی خلاف د کاروای نه ډډه هم کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی.
خدر منو اوریدونکو د ډیو رادیو خبری خبرونه ته غواګیا ساو. دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیخه دوام لري. تاسو د اورنګزیب خان راپور واوریدو، هم په دې باب زموږ سره زموږ همکار بیروز خان صاحب راغلی وو او هغه هم په دې موضوع باندې څېړنه کړې وه. راځئ چې دا غوې خبرې یو ځل بیا واورو.
زما خیال اوس دې ته ګوري چې د هندوستان سره څنګه د حالات لږ خوشی نارمل شي، نو په دې وخت کې دا د پبلک کنزمپشن لپاره به زه دا وایم چې دا خبره دوی کوي، ځکه چې دوی پوهیږي اوس په دې باندې که د هند غوښتنه ده، که د افغانستان غوښتنه ده، که د امریکا غوښتنه ده، او که دغه شانتي د یورپین یونین غوښتنه ده د پاکستان، نو پاکستان به دې ته تیاریږي چې دغه کوم غوښتنې د نړیوالو کومې غوښتنې دي، او غوښتنې دغه دي چې د پاکستان دننه دغه درې نمونه چې کوم د تنظیمونو یا د دغه ډلو راځي چې هغه اوس جماعت الدعوه خو بیا نوم بدل کړی دی، خو مخکې لشکر طیبه د دغه نه شروع ده، اوس پکې د جیش محمد او دغه شانتې چې کوم هغه دی د افغانستان د حقانی نیټورک، دا غوښتنې چې کوم دي دې ته به پاکستان مثبت جواب وایي، او دا که سمره اوګدیږي نو دا به نورم د پاکستان د پاره نقصان پدی وی چې پاکستان خو اسې وای چې دی یوازې شوی نه دی خو کوته په حقیقت سره وکتل شي نو د پاکستان سره نه سمرستي کومشته نه داسې تعلق چرته گاونډیانو سره خو بیخي د دریو گاونډیانو سره ایران شو افغانستان شو هند شو یعنی د دې سره خو تعلق نشته خنه دی د ایران سره دومره بد نه دی لکه څنګه چې د افغانستان او د هند سره دی خو په نړیواله کچه کې ورته وګورو نو بیا هم دغه د دی وای چې روس دی او ترکی دی او چین دی دا د پاکستان په دغه ټو ملګرو کې یا د دې سره چې کنه نږدې اړیکې لري د دې نمونه دی اخلي خو هغه هم یو مشروط هغه دی ځکه چې د پاکستان نه چې دا کومې غوښتنې دي نو دا ټروریزم شو یا ترهګري دا خو نړیواله ستونزه ده او د دې غوښتنه د ټولې نړۍ د هیوادونو نه کیږي نو که په دې وخت کې دوی دا خبره کوي چې ګندې د نړیوالو په خوښه یا د بل چا په خوښه دوی به دا کاروای نه کوي خو د دې معنی دا ده چې دې ته دې ذهن اوس تیار کړی دی ذهن یې جوړ کړی دی چې د دغې ډلو خلاف به دوی خامخا عمل یعنی عملی قدمونه به ګامونه به اخلي نو الا به بیا دې نړۍ اعتماد ګټي
بالکل بیروس یو وخت ما د سید مشاهد حسین خبرو کړ نو هغه د پاکستان د سنت د ډیفنس کمیټه مشر دی دغه تسیمی کوله تاسو یو بل خبرو کړ چې پاکستان دغه ګامونه به اخلي خو ځکه چې د فشار سره مخ کې دي چې پاکستان د ترهګر ډلو پر ضد د ګام اخستلو په اړه د نړیوالو غوښتنو اکثره یا د غوښتنې چې دي جدي نه ګڼي یا پرې داسې تورونه دي چې په توندلارو ډلو کې تور او سپین کوي چې ښه او بد خبره کېږي آیا پاکستان دا توان لري چې د نړیوالو غوښتنو نه تر ډیر وخته سرغړونو کې
زما خیال چې اوس لکه د تیر ورځو کې چې پاکستان کې کوم ملاقاتونه وشول کومې غونډې وشوې د استخباراتي او بخې د استخباراتي ادارې د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر د دغه شانتي د آرمي چیف د هغه سره
آرمي چیف رایل شریف او د سیویلین
د او بیا د هغه د آی اس آی د مشر دا ویل چې تاسو گرفتاره او که تاسو خلق ونی سه غی خلاف کاروایی وکي یا بیا دا غوښتل چې مونږ ته وای مونږ سو کو دې معنی دا ده چې اوس د پاکستان دغه ادارې ښکاری تر اوسه پورې چې ښکاره کوم خبره ده ښکاری داسې چې دی هم دې ته تیار شوی دي او هغې وجه دا ده چې د نړیوال فشار چې دی دباو چې دی هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي د مشاهد حسین ذکر مو کو مشاهد حسین دلته په خپلو خبرو کې یو خبره بله هم وکړه هغه وویل چې کچری امریکا زموږ سره تعلق نه کول غواړي امریکا هغې پلویان نو مونږ به بل بلاک ته لاړ شو یعنې مونږ به د چاینا ته لاړ شو روس ته به لاړ شو دوی هغه په خپلو خبرو کې دا وضاحت یې کړی دی خو د مشاهد حسین نه هم دا پوښتنه په کار ده چې یو خو ته د کشمیر دغه مسله که د افغانستان د امن سره تړې نو یو په ته دا منې چې په افغانستان کې لاسوهنه چېره د پاکستان کوي کچری په کشمیر کې هند کوي نو په افغانستان کې پاکستان کوي یو خو دا منی دی بل دا ده چې دې دا وایي چې موږ به د روس او د چین بلاک ته لاړ شو نو روس او چین به د دوی سره ګندي دا ومني چې خطر هغه ډلې چې کومه دي نړیوال احساس نه غوښتنې کوي چې دې تر هغه ډلو خلاف تاسو ګامونه واخلی او ګنی روس او چین به سره دا ومني بلکې زه به د نفیس زکریا ذکر وکړم چې نفیس زکریا په هغه تېرو خپلو خبرو کې ویلو چې کوم دا د فور نفیس ویان دی چې موږ ته هم چاینا ویلي ځکه چې که د جماعت الدعوا یا سرې د لشکرې طیبه خبره په سیکیورټي کونسل کې راپورته شي نو چین به ویټو کې ځکه پاکستان ته زور نه ورکول غواړي خو هغه راته وایي او ده وویل چې چین هم موږ ته ویلي دي تر څو پورې به موږ د دغې نه دفاع کوو د دې معنی دا ده چې چین هم د دغې ترهګرو ډلو نه اندېښنه لري روس هم د دغه ډلو نه ځکه چې چیچنز هم دلته پاتې شوي دي او د پاکستان سره به خامخا څه نه څه اړیکې وي دغه شانتې د یو غور دي یا چې کوم دا د ازادۍ تحریک دی د ترکستان په چین کې چین خو په هغې باندې مخکې نه پاکستان سره د هغې یعنی خفګان هم پرې ورته څرګند کړو نو د دې نشي کولی څنګه چې تاسو پوښتنه کولی چې تر ډېره په دا سرغړونه وکړي نو که یوازې ژوند کولی شي په نړۍ کې دونه اقتصاد هم لري دومره توان هم لري په ګاونډیانو سره چې کوم دی تعلقات که خرابی خرابی د گاونډیانو په گاونډي هوادونو کې د پاکستان نقدا ډلې زی او لاسوهنه کوي. دا ټول هر څه پاکستان په یو سر باندې برداشت کولی شي، خو بیا به تر غړونه کوي. غنینو اوس پاکستان لپاره هم وخت راغلی دی چې دا د پراکسیز وار چې ورته وایي، چې د ډلې جوړې کوو هغه د یو مقصد لپاره په افغانستان کې جنگوي، په کشمیر کې جنگوي، په هندوستان کې حملې کوه. اوس دا وخت راغلی دی چې پاکستان په دغه باندې یو نظر ثانی وکړي. دغه پالیسی چې کومه تر اوسه پورې چلېدلې ده، د مل دننه سیاسي ګوندونو ورته هم ویلي دي چې دغه ناکامه شوې ده. نو چې ناکامه شوې ده، په کار ده چې اوس دې پارلمان ته خبره راوړي او دغه د نړیوالو شکمې غوښتنې دي، ځکه چې لوی پوز دی اوسره چې کله کنونشنل وار دی نشته، نو په ډلو باندې چې کوم دی ځان پاکستان یوازې کړی دی او ته ما خیال چې تر ډېره به دا دی ونه ساتل شي.
پر اوسه په دې نورې خبرې هم کېدی چې خو د وخت کله ته وجنه موږ نشو جاری ساتل. ستاسو ډېره مننه.
مننه.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
د پاکستان په بلوچستان کې د محرم الحرام یا شورا د ورځې د امنیت لپاره دا مهال په غوړ لارو چارو باندې فکر کیږي. ویل کیږي چې په دې ورځ به د سختو امنیتي تدابیرو لپاره حتی مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. نور حال د حمید سمسور پر راپور کې.
په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د محرم د لسمې لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوي دي. د دې لپاره ټوله انتظامات بشپړ دي. د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال حسن میبوب خبری رسنۍ ته وویل چې نن د محرم تر نیمې پورې امنیت و. نن هم لس جلوسونه راوتلي وو.
یوم شهور کې لري 5000 سے زیادہ پولیس لگے گی اور 1000 سے زیادہ ایف سی کے جوان لگیں گے. لیویز
د یوم عاشور یعنی د لسمې لپاره تر 15000 زیات پولیس ملیشا کووی لیویز بلدی زخه جلاوی او دغه ډول د استخباراتي ادارو یو بشپړ مربوط نظام به هم موجود وي. سلاریون سره بجی د پولیسو آی جی حسن میبوبویل چې پوج به د کوټ شار پر درې ځای باندې چمتو ولاړوي. دغه ډول حالت په نصیر آباد کې به هم پوج موجود وي. د بلوچستان د پولیسو آی جی وویل چې د مورم په اړوان باندې و دوی ته دړکې ورکول سوي دي. د دې لپاره دوی چمتو دي. د بلوچستان د پولیسو آی جی وویل چې د شپری کې د مریابات سیمه چې الته لاریون د عالمدار سړک، باچا خان چوک، میکانګي سړک باندې راوځي او د کوټي د 1055 زخه چې د مریابات سیمه ته پر سپینی سړک باندې راځي، د جلوس ټوله لارې دوی تړلې دي. پر دغه لار باندې تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه ټوله دوی نن سیل کړل. حکومت پر دوه غلارو باندې د جلوس د څارنې لپاره درش پته خوپیه کیمرې هم لګولې دي چې د پولیسو د آی جی په دفتر کې به د دې لپاره کنټرول روم پرانستل شوی دی. هلته به څارنه تر سره کیږي. د کوټ شار پر شپږ 15 تر ټولو امام بارګاو باندې پولیس، ایچ ای اف او ملیشا کواوی موجود دي. د کوټ شار پر غرو باندې به هم لیویز او ملیشا کواوی ګمارل سوي وي. سبب د جلوس پیزایي کتنه هم تر سره کیږي. موبایل سرویس به هم کټوي. په بلوچستان کې یو د پاسه 2000 کال کې پر لومړي ځل باندې د کوټ پر پودګلی چوک باندې ناڅرګند وسلوالو د 1000 غانو پر بس باندې بریډ وکي چې پترس کې 8000 غانو وجلسو. لاغه ورسته بیا څلور د پاسه 2000 کال کې په کوټه کې د دوی پر جلوس باندې ځان وژون کې بریډونه وسو. دوه څلويشت کسان وجلسو. لاغه را په دی خوا پر دوی باندې یو شمیر نور ځان وژون کې بریډونه هم تر سره سوي دي. هزارا ډیموکراټیک پارټي رضا وکیل زارویای
از موږ کو تقریبا په داش پارس کلو کې تقریبا 2000 کسان مشتل سوي دي. او دا اول بار دي چې مطلب خاص طور پر زنانو د هدف جوړ کړی. سل زر خلک زیات تللی.
دا حکومت و اقدامات ته د هزارا ډیموکراټیک پارټي خلک د شک په سترګ ګوري. رضا وکیل ازار
په هر کوڅه کې اف سی ولاړ ده، پولیس ولاړ ده. او د دې کم چې موږ اوریدل دي در دېش زیات انټيليجنس ایجنسیان دي. نو اول خود دې باندې دا خبر راځي چې دا انټيليجنس ایجنسیان څه کوي. د حکومت ځمېداري ده، حکومت باید ډیر ټینګ سي خالی په خبرو، خالی په میټینګونو.
پر روان اونۍ کې لکوټ شار زخه 1058 ته لوکل بس روانو چې د کیرانی په سیمه کې پر پټګلی چوک باندې ناڅرګند وسلوال وراوختل. په دغه بس کې نه شو ځپری وي چې د 1000 غانو شدي د شناخت کولو ورسته یو وجلې. په بلوچستان کې پرکېز پیښې ډیر زیات دي. د زیاتره پیښو مسولیت لشکري جنگوي په سر اخلي، خود سنی مسلک سره اړه لرونکي بیا ویایي چې د دوی تر څلوېښت زیات دینی عالمان په هدف باندې هم وژل شوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه رادیو اورئ.
دا واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ډیو راډیو خبری خبرونه تا غواګیس قدر من اوریدونکو، تاسو د بلوچستان څخه د غراپور واوریدو وزو د خیبر پختونخوا ولوري ته چي د خیبر پختونخوا په خبر خار کې د محرم نه همي ورځې په مناسبت نن د صدر لوی مامبرګا څخه جلوسونه وتلی دی او د خار په بیلا بیلو سړکونو لتیری دوه څخه وروسته په سولې زتوګه پای ته رسیدلی دی. حکومت د شیعه مسلمانانو د ژغورنې او د غوی د ساتنې لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه هم اخیستي وو. تفصيلات یې سدي ټول ستاسو شریکي مدثر شاه په دغه راپور کې.
د نهم محرم په مناسبت شیعه مسلمانانو د پیښور صدر امام باړې حسین یا حال ماتمی جلوس راوستو او په خپلو روایتي لارو د تیرېدو نه پس مازیګر امام باړې ته واپستون شو. په دغه مهال د خپلې سینې ډبولې او د کربلا د پیښې یاد کې نوحې کانې ویلې او د انجمن مؤمنین پیښور صدر علاقې مشر فرزند علي ډیوه راډیو ټي وي ته وایي تاریخي طور دا فیصله شوې وه چې په نهم محرم به دلته صدر کې ماتمی جلوس وي.
دلتا دا مرکزی جلوس صرف نن اوزی دا زمون خپلو کې د مشرانو دا پاکستان نمخ کې نه دا اگریمنٹ شوو چې په نهم محرم باندې به په صدر کې جلوس اوزی او په لسم محرم باندې به په سیټی کې.
زیاتې سبب په لسم محرم د خار تقریبا 300 امام باړو نه لوی او واړه جلوسونه راوځي. په خپل روایتي لارو تیرې دوه نه پس پکې سخانه کې اوزای شي او ما خام به واپس خپل امام باړو ته واپس لاړ شي او د شپې به بیا د شام غریبا محفلونه وي کوم ته چې به ذاکران وې نه وي کوي. وایي د پیښور انتظامیه او پولیسو چې د امنیت ساتنې لپاره کم ګامونه پورته کړي دي دی دا غې نه مطمئن دي او په دغه مهال نه یوازې پولیسو بلکې د شیرو ولی رضا کار هم د جلوس ته امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړی او چې څوک به جلوس ته دننه ورتلل دا غي تلاشي به کوله او د صدر علاقې د پولیسو ډي اس پي کمال حسین دغه ګامونو په حق لوي
تقریبا هم د دې 750 نه زیات نفری لګولې ده. د کوم هم امارات هم کور کړی او د روف ټاپ وي چتونو باندې دین علاوه دې کې کمې کوسی را ودی دي برانچز را ودی دي هغه به تاسو لیدلې موږ باندې کړی دي هغه باندې موږ نفری ده سو مختلف کم برانچ چې دا غټولې باندې دین علاوه چې کوم مین روډ باندې انتیانې کې هغه ځکه پیدوز ہے اهم ژوند باندې موږ نه باندې کړی دي.
زیاتای تهر دنه نتلون کلار یو ایس ایچ او سره د لس سپایانو او پنځو زنانو سپایانو موجود دي او د دینه ورځ د وړاندې ټولې علاقې کې د قتل عملیات هم تر سره کړې شوې دي ځکه چې محرم کې د ډېرې اسماعیل خان او هنګو په شمول پیښور هم حساسه ګرځول شوی. خار کې هر څوک ګاډي روانو خوشمیرې د نش برابر وه او ټول واړه او لوی کاروباري مرکزونه بند وو. تعلیمي ادارې تړل شوې وې. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه
وائس آف امریکا
ڈیوہ ریڈیو آ رہی.
ما خوب لیدل نتیجہ ویڈیو نظر رکھے گی پختو ویل ڈیر خلق من کر رکھے گی
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ڈیوا ریڈیو دے
نو عزت منو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. نن د سه شنبه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 8:30 افغانستان کې 8 او دلته په واشنگتن کې د ورځې 18:30 بجی دی. ستاسو قربانی یو ستاسو په وړاندې ز منزه شهید
او ز مجاهد جواد
یو ځل بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی وای په هیواد کې د وسلوالو پر خلاف عملیات به یوازې د خپلو ترجیحاتو پر بنسټ کوي.
امریکن سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرائیورٹی کے بیسس پر ملٹنٹس کے خلاف ایکشن لے. یہ ممکن نہیں ہے.
د افغانستان هلمند ولایت په مرکز لخکرګه کې د افغان ځواکونو لخوا تر سره شوی عملیاتو کې د طالب وسلوالو ډلې شاوخوا څلوېښت تنه وژل شوي دي.
د لخکرګه ښار دویمې امنیتي حوزې سیمې ته ځانګړي افغان ځواکونه رسېدلي او سیمه یې تر خپل ولکې لاندې راوستلې ده.
او دلته په امریکا کې د صدارتي یا د جمهوري ریاست د کاندیدانو د دویمه مباحثه وروسته د ریپبلیکن ګوند ډانلډ ټرمپ وایي راتلونکي انتخابات د هیواد د ژغورلو لپاره وروستۍ موقع ده.
This is like Brexit, folks. You watch. We want our independence back. We want our borders strong.
هیلری کلینټن په سیال کاندید ښاغلی ټرمپ د ښځو په اړه وینا باندې نیوکه وکړه.
He just doubled down on his excuse that it's just locker room banter.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر خلاف په یو وخت عملیات ناممکن دي. هغه ویلي په عملیاتو کې به د امریکا پر ځای خپل ترجیحات غوره کړي. د زیاته کړه چې یوه وسلواله ډله به هم پرې نه دي. د پاکستان څېړونکي وایي اوس پاکستان ښه او بدو وسلوالو پر ضد یو شان تګلار لري.
د پاکستان د انګلیسي ژبې تر ټولو لوی ورځپاڼې یو خبریال سیریل المیدا وایي د دغه هیواد د واکمنو د ده په بهر ته تللو بندیز لګولی دی او د هغه نوم یې د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی دی چې له هیواد څخه بهر تګ نشي کولی. د خبریال نوم په دغه لیست کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هیواد د استخباراتي ادارې د مشر د یوې پټې لیدنې د خبر خپرولو وروسته شامل شوی دی.
افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په مرکز لخکرګه ښار کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو په غبرګون کې ناټو ځواکونو هوایي عملیات ترسره کړي. په دغو عملیاتو کې له 150 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. همدارنګه چارواکو ویلي تیره ورځ د هلمند په مرکز لخکرګه ښار کې اړونده په دویم امنیتي حوزه کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون 14 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته.
اخوا د خیبر پختونخوا پیښور ښار کې د محرم نهمې ورځې په مناسبت نن د صدر لوی امام بارګاه څخه جلوسونه وتلي دي او د ښار په بیلابیلو سړکونو له تیرېدو وروسته په سوله ییزه توګه پای ته رسېدلی دي. حکومت د شیعه مسلمانانو د ساتنې لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه هم اخیستي وو.
د متحده ایالاتو چارواکو د ټاکنو له سیمه ییزو ادارو څخه غوښتي دي چې د نومبر انتخاباتو څخه د مخه د امنیتي مرستو په برخه کې له کورنیو چارو وزارت سره اړیکه ټینګه کړي. د کورنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي دي چې تر دې مهاله ورسره له 30 ایالتونو او 11 حوزو څخه په ټاکنو کې د امنیت د ښه کېدو په برخه کې د مرستې غوښتنه شوې. په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته 29 ورځې پاتې دي او د کورنیو چارو د وزارت په وینا د انټرنیټي خوندیتوب یا سایبر سیکیورټي د سیستم فعالیدل درې اونۍ وخت نیسي.
د کولمبیا حکومت او د هیواد دویمې لویې یاغي ډلې ترمنځ به د سولې خبرې اترې د اکتوبر میاشتې په 18 نیټې اکوادور په سرخار کې پیلېږي.
او په یو وروستي په زړه پورې خبر کې راغلي د امریکا په متحده ایالاتو کې یو بزګر داسې کدو چې موږ تاسو ورته پیټه کدو وایو نندارې ته وړاندې کړ چې وزن یې 1,086 کیلوګرامه دی یا 2,216 پاونډه. تر دې مخکې تر ټولو د غټ کدو ریکارډ له 1,016 کیلوګرامو څخه کم و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اردوونکو تاسو د ډیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او اوس هم ورسېدلې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت. زموږ همکار مختار خلیل نړیوال مطبوعات کتلی او دا مطلب پرې چمتو کړی.
په یمن کې د حکومت خلاف د حوثی یاغیانو د راپورته کېدو وروسته د خلیج تعاون په کونسل کې د شاملو ملکونو اتحاد د حوثی یاغیانو د چخولو لپاره په یمن ناتاره بمباری شروع کړې ده. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یمن کې د روان جنگ په حواله خپل یو اداریه یمن کې د امریکای د اخلاقي ذمہواری د سرخط لاندې لیکلی ده. د اداریه په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ فوزی اتحاد د خالی په ورځ یمن کې په یو جنازه ډیره سخته بمباری کړې ده چې په نتیجه کې جنازه کې شامل یو شمیر خلک وجلې شوي او یو لوی شمیر سخت ژوبل شوي دي. اداریه لیکي چې په جنازه شوي دي بمباری نه اوس په امریکا لازمه شوی ده چې د دنیا په دغه یو ډیر غریب ملک کې انختی تباکن خانه جنگی ختمه کی د کمی د لاسه چې په سیمه کې تندلاری توب سر راپورته کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د خلیج تعاون کونسل ملکونه د جنگی هوایي جازونو ګوله بارودو د فوزی تربیت او د نورو فوزی اسانو دپاره د امریکې محتاج دي. امریکا سعودی عرب سره د دوی د سرحدونو په حفاظت کې هم لاس امداد کوي. د امریکای حکومت بیا بیا دا خبره کوي چې امریکای د سیمې په فوزی اتحاد پړې په مکمل توګه نه دی سست کړي. خدا هم یو حقیقت دی چې امریکای تر اوسه پورې په یمن د سعودی عرب په مشرۍ کې د فوزی اتحاد د خونړۍ بمبارۍ په جواب کې صرف تر بیانونو پورې خپل ځان محدوده ساتلی دی. اداریه لیکي که سعودی عرب د جنگ بندولو او د یوې سیاسي روغې دپاره خبرو ته د کیناستو نه انکاري دی نو بیا امریکې له پکار دي چې د سعودی عرب فوزي ملاتړ ختم کړي. که امریکې داسې ونکل نو په امریکا جنگي جرمونو کې د ککړېدو ګوتې پورې کېدای شي او دا امکان هم شته چې امریکا په دې جنگ کې نور زیاته ونخلي. وایي چې د یمن حوثي یاغیانو د ګل په ورځ سعودي عرب کې ډېر دننه د بیلیسټک میزایل یوه حمله کړې ده. دوی د اتوار په ورځ سمندر کې د امریکای په یو سمندري جنگي جهاز هم ډزې کړې دي خو دغه جهاز بچ شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د یمن د جنگ په تودولو کې د سعودي عرب لوی لاس دی. سعودي عرب د یمن د مازول کړې شوي صدر د عبدو ربو منصور د صدارت په منصب د بیا کېنولو دپاره په کال 2015 کې د یمن په حوثي یاغیانو بمباري شروع کړې ده. سعودی حاکمانو سره دا هم غم مل دی چې د حوثی یاغیانو په شا ایران ولاړ دی او دا چې ایران په سیمه کې ورځ تر ورځه خپل اثر رسوخ زیاتوي.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
نو قدر منو اوریدونکو د ریوه راډیو خبری خبرونه دوام لري او بل راپور ولوري ته هم ستاسو پام راګرځو چې د داعش مطبوعاتي فعالیتونه ډیر کم شوي دي او په دې اړه نوې څېړنې شوي دي چې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد.
د داعش په وړاندې د پوځي فشارونو له زیاتېدو سره د دغې ډلې مطبوعاتي تبلیغات کم شوي دي. د تروریزم په اړه یوه نوې څېړنه چې په ویسټ پوینټ کې ترسره شوې ښیي چې د داعش هغه تبلیغات چې په ترڅ کې له دغې ډلې سره په سوریا او عراق کې تر 1500 زیات بهرني جنګیالي یو ځای شوي وو اوس د پوځي فشارونو له امله ډیر زیات کم شوی دی. چیرونکې وایي تر دې مخکې داعش په چاپی او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې په چټکۍ سره تبلیغات یا پروپاګاند کاوه او د یو نوي اسلامي خلافت د جوړولو نغارې وهلې. په ویسټ پوینټ کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په مرکز کې د څېړنو مشر ډینیل ملټن چې د دغې نوې سروې لیکونکی هم دی وایي چې د اسلامي خلافت جوړولو مسله د دوی د دغې ډلې د بازار موندلو تر ټولو تاوده برخه وه. خو اوس داسې توانایي نشي ښودلی چې د اسلامي خلافت نوم ورکړي او په دې برخه کې له خپل هدف څخه ډیر شاته پاتې شوی. یوازې د 2015 میلادي کال د اگست په میاشت کې د داعش لخوا په سوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې تر 200 زیات تبلیغاتي توکي خپره شوی و، خو د دغې نوې څېړنې له مخې د یاد ډلې په وړاندې د یو کال پرله پسې هوایي بریدونو له امله سږ کال یعنې د 2016 میلادي کال په اگست کې دغه شمېره 200 ته راښکته شوې ده. راپور وړاندې لیکي 2014 میلادي کال د داعش د جوش کال و، په چټکۍ سره یې سیمې لاندې کولې او په منظمه توګه یې د خپلو بریاوو په اړه تبلیغات کول تر څو له ټولې نړۍ څخه جنګیالي ورسره یو ځای شي. داعش په دغه مهال لومړی په سوریا او عراق کې ډېرې سیمې ونیولې او بیا وروسته په لیبیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې، او د دوی د پرمختګ خبرې په تیزۍ سره د مسلمانو ځوانانو ترمنځ په یو شمېر اروپایي هیوادونو او حتی په کمه پیمانه په متحده ایالاتو کې هم زمزمه شوې. وروسته بیا د متحده ایالاتو او د دوی د متحدینو لخوا د داعش په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره شول چې په ترڅ کې د دغې ډلې یو شمېر مشران وبژل شول او دغه ډله سخته وځپل شوه. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پنټاګان په یو راپور کې ویلي و چې له داعش ډلې سره د یو ځای کېدونکو کسانو شمېر په میاشت کې له 2000 څخه و 200 ته راکم شوی دی. د جون په وروستیو کې د داعش په وړاندې مبارزه کې د ولسمشر باراک اوباما استازي بریټ ماکګورک وویل چې داعش په عراق کې له نیمایي څخه زیاتې سیمې له لاسه ورکړي او د دغې ډلې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 3000 څخه 20000 ته رقم شوی دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
پاکستان په خپل یو وتلی ژورنالیست باندې له هیواد څخه په وتلو بندیز لګولی. له هیواد څخه د نه وتلو دغه بندیز د ډان نومي ورځپاڼې په خبریال سریل المیدا وروسته له هغې ولګول شو کله چې یې د لومړي وزیر نواز شریف او د یو لوړ رتبه پوځي استخباراتي مشر ترمنځ په خبرو اترو راپور ورکړ. په دغو پټو خبرو کې نواز شریف د استخباراتو له مشر رضوان اختر څخه غوښتي و چې د هغو دریو ترهګرو ډلو په وړاندې دې اقدام وکړي څوک چې د هندي پوځ په وړاندې جنګیږي. نور حال رابیه پیر درکوي.
تروانی میشتی پشپژم نیټا سیرل المانډا خپل یو خبر کې ویلی و چې په تیرو ورځو کې کېدونکې د فوجي او حکومتي چارواکو ترمنځ غونډه کې سیول مشرانو فوجي مشرانو ته ویلي چې د قلادم تنظیمانو په ضد عملیات نه کولو څخه پاکستان یوازې پاتې کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت او د وزیر اعظم د ماڼۍ له اړخه دا خبره بې بنیاده او غیر ذمہواره ګرځول شوې وه او څو ځله تردید هم شوی و. ودان ورځپاڼې خپل په عکس العمل کې ویلي دي چې خبر څوځه سخه د پخلی او د حقیقت معلومولو وروسته خبره کړې سوي ده. حکومت وایي چې د غشان خبرې د کامي سلامتی په ضد دي. خمش جنرالیس یو دین وایي
میرے لحاظ سے قومی سلامتی کے عین مطابق ہے. انہیں جو کچھ بھی اس سٹوری میں ڈسکلوز کیا گیا ہے وہ میں تو پچھلے 50 سال سے جو جرنلزم کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. یعنی اکثر تو یہ ہوا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس نے اس قسم کے لوگوں کو پکڑا ہے اور انٹیلیجنس کی ایجنسیز نے آ کے ان کو چھڑوا کے لے کر گئی.
زما فکر دادی چې د قومی سلامتی عین مطابق تم ولې چې هر څه چې په دا خبره کې ویل سوي دي د تیرو 500 کلو راهیسې د جرنالیزم په محل دا ویني چې دا هر څه کې شیم. دوی وایي چې صدا سي هم لیدلې چې پولیس خلک نیولي او استخباراتي ادارو ځین خلاص کړي دي. دا ټولو ته معلوم دي چې استخباراتي ادارې دوی ته تحفظ ورکوي او څه نه وي خبره نه ده. سیرل المیدا خپل په یو ټویټ کې دا هم ویلي دي چې پاکستان یا کور دی چرته څخه چې د تلو اراده نه لري. خو د صحافی ورلوی او د نور سوشل میډیا استعمالونکو لاړه خ د یو صحافی نوم په سیل کې بچولو سختې نیوکه کیږي. جرنالیسټ ازما شرازی خپل د یو ټویټ د لارې وایي چې هغه حکومت چې پر کلادم تنظیمونو بندیز نسی لګولی یو صحافی بندیز د شرم خبره ده. زاهد حسین هم دا د شرم خبره بلی او نجم سیټی وایي چې صحافی ورلوی ته پکار دی چې د سیرل او د ډان سره ودرېږي. سرګند دی چې د کلو راهیسې پاکستان د جرنالیسټانو لپاره ډیر خطرناک حیوانات ګرځول کیږي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې د طالبانو څخه تر تراګورو او بیا د امنیتي ادارو پورې ټوله کله چې د صحافی ورته ضرورت نه وي نو د تشدد ښکار سي، او دغه شان د صحافت ازادي او د حقیقي خبرې خبرولو حق نه ورکول کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو خدمتمنو اوریدونکو، یو بل راپور ولوري ته هم ستاسو پام راګرځوو چې دا مهال تاسو د رابعه پیر راپور واوریدو. هم په دې تړاو باندې زموږ خبریال احسان محمد خان د څېړنکارانو سره خبرې کړې دي. د دغو څېړنکارانو ویناوي او څېړنه تاسو سره شریکو.
د خبریالانو د تحفظ او د سارنې سازمانونو لخوا د حکومتي ادارو په دغه ګام د غبرګون لړۍ هم روانه شوې، او د پاکستان د وتلي انګریزي ورسپانې اردان خبریال په بارني سفر بندیز په صحافت بندیز ګرځولې. خبریالانو د سازمان د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست یو پخوانی مشر او وتلي خبریال یوسف علي په وینا د اردان ورسپانې دغه راپور کې سهم د قسمه مواد نشي موندل کېدلې کوم چې د قومي سلامتیا پر ضد وګرځول شي، خو د حکومتي ادارو لخوا د آزاد صحافت پر ضد دغه قسمه ګامونه د خبریالانو د پاره کومه نوې خبره نه ده، ځکه چې د دې نوړاندې هم د صحافت او خبریالانو د قابو کولو د پاره دغه ډول اټکلونه لیدل شوی دی. په دې اړه نوموړی زیاتوي
هغه پوهیږي په دې خبره چې کوم خبر چې د هغه قومي سلامتیا ته خطر دی او کوم د قومي سلامتیا لپاره ضروری دی. په کوم ایشو باندې چې المیرا لیکل کړی دی او د کوم ایشو په وجه باندې چې هغه نوم په ایشو نه چولې شوی دی، هغه سپټ پنا ایشو نه ده. لکه هغه غیر ریاستی او وسلوال تنظیمونه دي، هغه آلریډي حکومت د پاکستان حکومت هغې باندې بندیز لګولې دی. کوم نومونه چې اغوستي شوي دي دې باندې هم بندیز دی په پاکستان کې. نو د هغې متعلق خبر ورکول هغه څه داسې خبره نه ده چې هغه قانون سلامتیا ته خطره ده، خو لکه که دا حال وي نو په دې حال کې آزاد صحافت خو مونږ ته هسې هم ګران وو، اوس به نور هم دغه سلسله ډېره ګرانه شي.
د پېښور پریس کلب مشر سعید بخاري شاباچا په وینا د میډیا ادارې او په دغه ادارو کې کارکونکو خپلې زموارو څخه پوره پوره خبر دي، خو دی وايي د صحافیانو سازمانونو نه خو وړاندې د قسمه بندیزونه تسلیم کړي او نه به وس وکړي.
زما خیال دی دا حکومت پر بجای چې خپل خبره خپل دغه ټیک کې نو دی الټه په اخبار باندې او په اخبار رپورټرانو باندې د بندیز دغه خري دا خو غیر ضروري دی. نو اخبار والا یا صحافیانو ترجمه په دې خبرو باندې ډیر مخکې په بدل لګولې چې خو دې چې خپل دې موارد هغه برابرۍ او بیا خپل دا ټول خبرو ته ګوري اخبار والا د خبر شایعونو مخکې خپل دې موارد برابرۍ او مخکې خبر شایع کوي. زما خیال دی چې صحافتي تنظیمونو خو مخکې دا چې څنګه باندې نه منلې او کیند دې لپاره چې څنګه قربانې راغلي نوغي ورکړي دي، دې خلاف غي خپل مومن یا خپل دغه جاري ساتي دغه حکومتول ول نه دي.
د حکومت لخوا چې د ډان ورسپانی خبريال باندې سفري بندیزونه هم پر ځای شوي دي. سړنکاران وايي پاکستان چې د وړاندې هم د صحافیانو لپاره یو خطرناک هواد ګڼل کیږي. د دغه حکومتي ګام وروستو صحافتي سازمانونه وايي په هواد کې کارکونکو خبريالان د یو نوي صورتحال سره مخ شوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، کا دیو ریډیو، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو اورئ.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو ائتلاف د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په قبایلی سیمه کې دي د اصلاحاتو په اړه ټول پښتنه یا ریفرندم وشي. نور حال د ارشد محمد پر راپور کې اوري.
د اتحادی مشر نثار مومند وایي قبایلی علاقو کې اصلاحاتو دپاره پاکستانی آئین کې د ریفرنډم کوم ذکر نشته، بلکې د جرګې د لارې د صدر په منظورۍ سره اصلاحات راوستلی شي.
مولانا صاحب د خبرې نه بیا هم یو بدنیتۍ بوین راځي، او هغه دا دی چې کله بیا د ریفرنډم خبره کوي نو دې مطلب دا دی چې بیا دې خبرې له ټول ورکول غواړي. قبایل دې ته بالکل نه دي نور تیار چې دا خبره دې ټول واخلي، دا دې لیټ شي. قبایل زر تر زره خپل دا بدلون غواړي او د دې امپلیمنټیشن غواړي. او د مولانا صاحب کردار دا دی چې هغه دا خبره وزنډي په څه ناڅه طریقه سره په خوږې طریقې سره هغه بله هغه اندازې بدل که کوم شي سمځای کې ویلی و خو دا اوس چې کوم انداز خپل کړو په خوږه باندې دا کار غواړي چې دا دې وزنډېږي نو لحاظه په قبایلو کې د مولانا صاحب
ماہرین وائی پا قبائلی علاقوں کے ریفرینڈم تا زمینہ نہ دا برابر اور موجودہ نظام کے آزاد ریفرینڈم کول ناممکن دی دا وزیر اعظم لخوا جوڑی کمیٹی خپل رپورٹ کی ویلیو چې د قبائلی سیمه زیات تر ولس خیبر پختونخوا کې شامل دل غواړي او د مومند ایجنسی اوسیدونکی رسول خان وای خپل منځ کې هم د غونډو په وخت دغه اصلاحات باندې بحثونه کوي او زیاتره خلکو رائے ده چې قبائلی علاقې د خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي نثار مومن وی مولانا فضل الرحمن د اصلاحاتو مخه نیولو سره خپل سیاسي ګټې پورته کول غواړي
هر بل ایونس کی دفتر کی بنا دے جلسہ وا نو آغا جلسی چی دے دو پی خرچم نکی دے بل سم نکی دے خود پرچار بنا دوی کی دے اوز با طول سیاسی کندونا آن تا آغا شان قوت لری آغا شان باقوی مظاہری کی آغا شان باقوی جلسی کی دے تا بنیدی او دا
مولانا فضل الرحمن تیر ورس پی خور کی خبری غنڈی تا ویلو دا اصلاحات و مخالفت نکوی خوب قبائلی ولس خوخدی دا ریپرینڈم دلاری معلوم کرے شی چې آیا دوی په صوبه کې شامل دل غواړي موجوده نظام کې اصلاحات یا ځان له صوبه جوړول غواړي ارشد مومن وایس اپ امریکا دی رادیو شبقدر
ګرانو قدرمنو اوریدونکو دا مهال یو بل موضوع ولوري ته هم ستاسو پام راګرځو چې نن دلته نړیواله ورځ هم د جنکیو او په قبایلی سیمو کې او فاټا کې جنکی خوانځیو ته د خوانځیو څخه محرومه پاتې دي او هلته د لټرسي ریټ هم ډیر ټیټ دی نو په دې حق لا ابراهیم شنواری یو راپور تیار کړی دی هغه هم تاسو ته وړاندې کوو
دا محل ماسر د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي جنکۍ موجود دي موږ د دوی نه اورو چې هغه د دغه ورځې په حق لواندې او د خپل آینده په حق لواندې څه سوچ فکر لري
السلام علیکم ما نوم لیمه شنواری ده او زه قبایلی علاقې لنډی کوتل نه تعلق لرم زه ایم بی بی ایس سټوډنټ رحمان میډیکل کالج نه سبق یم چونکې نن انټرنیشنل ګرلز ډے ده او دا ډېر افسوس خبره ده چې موږ قبایلی علاقه کې دې ورځې باره کې د جنکو او د ښځو ته هیڅ قسم معلومات نشته نو زه غواړم چې اول دې ورځې پوهېدنه موږ قبایلی علاقه کې د جنکو او ښځو ته وکړلی شي او بیا هغه نه بعد چې دوی ته دا دې ورځې پوهېدنه وشي نو دوی به بیا خپل حقوق باندې مخکې خبره وکړلی شي السلام علیکم ما نوم هینا شنواری دی او زه هم اکنامکس کالج پارٹ فور سټوډنټ یم زه نن جنکو ورځ باره کې دا ویل غواړم چې ډېرې داسې جنکۍ دي موږ قبایلي علاقو کې چې کوم هم اکنامکس سبق سره شوق لري خو دیو چې کوم دیو کې کریټیویټی دیو چې کوم شوق دی دا هغه صرف کور پورې محدود شي او دیو مخکې خپل دا شوق چې دی پورا طریقے سر نشی پورا کولے خلکو دا سوچ رہے چې هم اکنامکس بس صرف گنڈل دی او انڈے پخول دی نو دا خبر ازیم چې دا بالکل غلط ا نو پیرنٹس چې دی زیاتر قبایلی علاقو غا دی سوچ باندې خپل جنہ کې ودری او باندې کچ کور کې بس چې دیو دا شو کې هم اکنامکس هغه ادیو نه پورا کوي
السلام علیکم ما نوم بشرا شنواری دی ز کلاسیک سکیما ما سپورٹس لري زار شوق دی خو موږ په قباله علاقو کې سپورٹس سپورٹس فیسیلټیز نشته دی ز غواړم چې موږ قباله علاقو کې سپورٹس فیسیلټیز راشي
موږ په قباله علاقو کې د جنکو او د خځو ټولو نه مین مسله چې هغه تعلیم حاصل کول او پوهیدنه ده نو ز غواړم چې موږ قباله علاقو کې اول جنکو تعلیم عام شي تعلیم مسلم داسې چې یا خو جنکو ته تعلیم حاصل کولو اجازت نشته او که اجازت ملاوم شي نو هلته مین مسله فیسیلیټیز ده، یا خو سکولونه او کالجونه نه، او چې سکولونه او کالجونه یې نو بیا ټیچرانو ډېره غټه کمی ده. نو زه غواړم چې هلته هغه هر یو فیسیلیټي پرووایډ شي چې کوم باندې جنکۍ خپل تعلیم حاصل کړه.
السلام علیکم، میں نے اشما شنواری ہے اور زو کلاس ففتھ کے سبق ہے. ماں اگر سر ڈیر شوق لے ریڈنگ سرا ہم نے قبائلی علاقوں کے داسے اگر جنا کیا نشتہ چکن ریڈنگ سے شوق شوق الت لائبریریز اور ریڈنگ بک نشتہ ہے چی داغ آگے ما خواہش دار ہے کنا چی اگر جنا کیا نلا حکومت داسے اگر پروائیڈ کرے لائبریریز اور بکس چی کن کے اگر دوی ریڈنگ ہو داؤ کا.
بلا مسئلہ قبائلی علاقوں کے دارا چھ جنکو تا نہ شناختی کارڈ غشتہ چھ اگر جوڑ کا اولا او نہ تا ووٹ ورکا اولا چھ غشتہ دے او دا سے ڈیری جنکے چھ اگر ووٹنڈو کے ووٹ ورکا اولا پارا نو نہیں لکل شو ہے نو دی جنکو پارا شناختی کارڈ غم ضروری ہے او ووٹ ورکا اولا ضروری دا
دا وی قبائلی جنکی چې د چا تعلق د خیبر ایجنسی سره وو او غوی د نن ورځې په مناسبت سره خپل خیالات څرګندونه تاسو سره وکړه. د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره تاسو د خبرو کولو ډیره مننه.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې دی د یوې ادارې چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
امریکہ دا وخت عراق ته د انساني خواخوږی د یو سل یو اتیو میلیونو ډالرو اضافي امداد ورکړي چې په دې د عراق خلکو ته د انساني خواخوږی پیښې مسلې اوارې کړي شي. په دې کې هغه ممکنه مسلې هم شامل دي کمی چې د موصل خار د داعش د قبضې نه د آزادولو په وخت را پیدا کېدای شي. د امریکې د خارجه چارو نائب وزیر انتونی بلینکن د ستمبر په 14 تاریخ د دې نوي امداد اعلان کړی دی. دې سره د کال 2014 نه را پدې خوا د امریکې لخوا د انساني خواخوږی د مسلو اوارولو دپاره د ورکیدونکو امداد مالیت 1.1 ارب ډالر ته رسیدلی دی. امریکہ دا عراق دا حکومت دا امداد جاری ساتلو پخپل لوز ٹنگا ولاڑا دا. دا امریکی دا لوز دا کردستان دا مقامی حکومت دا پارا ہم دے چاچی دا انسانی خواخوگے دا حالاتو پا تابعا کولو کی او دا ضرورت پا وقت دا عراق دا خلکو پا امداد کولو کی خپل کردار ادا کرے دے. ملګرو ملتونو د وړاندین احساس کړی دی چې په موصل د یرغل کېدو له سببه د لسو لکو نه د زیاتو خلکو د بیکوره کېدو ویره ده. هر کله چې 1 کروڑ خلک د وړاندین د خوراک سکاک اجتمن دي او د سر په ټولو په چکر کې در په در دي. دین علاوه د داعش د ظلمونو د لاسه د 3.5 لکو نه زیات عراقیان د خپل ملک دننه هم بیکوره شوي دي. د انساني خواخوږی د کارونو بین الاقوامي او غیر سرکاري تنظیمونو ته ورکیدونکي امریکایی اضافی مالی امداد د امریکې د دې لوز پخلی ثابتای چې د عراق امداد به جاری ساتي او بې کورشو و خلکو او جنگ ځپلو لپاره امداد ورسی. د نوی امداد له برکته به په موصل د یرغل کېدو په صورت کې د امروزه استعمال د بنیادی سیزونو د وړاندې نه خډیر تیر بندوبست شوی وي. په دې رقم به د اوبو د حفظان صحت د ساز و سامان بندوبست کولی شي او بې کوره شوو عراقیانو له به د سکلو صفا اوبه ورکولی شي او د صفا سوتره غسلخانو بندوبست به کولی شي. د موصل د مهم دپاره د وړاندې نه کیدونکو تیاریانو کې د لاس امداد کولو نه علاوه د امریکې امدادي رقم نه به پناهګزینو دپاره د متحده قامونو د های کمیشن او د نورو امدادي ادارو د هغو کوششونو مرسته کولی شي کوم چې های کمیشن په اردن، لبنان، شام او ترکی کې د اندازن 2.5 لک پرتو عراقی مهاجرو د امداد دپاره کوي. دې رقم نه و عراق کې د وړاندې نه د بیکوره شوو خلکو امداد هم کولی شي څوک چې د داعش د جنگي کارروایو له وجې بیکوره شوي دي. امریکا د نورو امداد ورکونکو ملکونو او ادارو ډاډګیرنه کوي چې د امداد په باب له د امریکې تازه اعلانونه ځان ته مثال کی او د داشان اضافي امدادونو اعلانو کی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.